سلامونه ستړي مشه خبرونه ته مو زه صفی ولستان ځای خره غلاست وایم. په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ لبندیدو وروسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوې. رويټرز اژانس څرګندوي طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه ورکړې، خو تر دې مخکې آنلاین فحشاته اندېښنه ښکاره کړې وه. د انټرنیټ د څاري وی نړیوالې ادارې نت بلاکس ویلي انټرنیټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکری د اخلاقي اقداماتو د پلي کېدو پر لور روان دي. بل لور ته په افغانستان کې د انټرنیټ پرچاوي سره مهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه لزانډ او خان سره مخ شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2015 کال کې د انسان د قاچاق په کلنی راپور کې راغلي د افغانستان وزارتونو او د عامه سکتور نورو ادارې د انساني قاچاق د لمنځولو لپاره لومړني معیارونه نه دي پوره کړي. په 2015 کال کې د انسانانو قاچاق په نوم دا راپور د دوشنبه پورې خپور شو. په دې راپور کې وړاندې راغلي افغانستان کې د عامه سکتور ادارو هم د انساني قاچاق ضد قوانینو د پلي کولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستي. په دې کلنی راپور کې یادونه هم شوې چې انساني قاچاق وړونکي د افغانستان دننه او بهر له قربانیانو څخه ناوړه ګټې پورته کوي. نیویارک ټایمز نن راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا سل ایرانیان له خپلې خاورې ایستلي. ورځپاڼې د دوو ایرانی چارواکو په وینا چې په خبرو کې ښکېل وو او د یو امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع با خبره دی دا راپور ورکړی. د راپور له مخې د متحده ایالاتونو یوې چارټر الوتکې د دوشنبه په ورځ له لوزیانا څخه د دغه کسان انتقال کړل چې تمه ده نن به د قطر له لارې ایران ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان کړی چې ایتالیا ورسره د 2 میلیون یورو مرسته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه صندوق پر اکسپان لیکلي دغه مرسته د 2.3 میلیون امریکایي ډالر معادل ده. په دې اړه په خبرو شوي بیان کې راغلي د مرسته به په افغانستان کې په مخدره موادو دروغ د کسانو پر درملنې ولګول شي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال د راپور له مخې په افغانستان کې د دې سربېره چې یو شمېر روغ د کسانو درملنه شوي نه هم شاوخوا 20,000 کسان په سخته او درنه نشه اخته دي. د بلوچستان په مرکز پټه کې نن د امنیتي سرتیرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل لومړی د موټر بم چاودنه د پوز د مرکز سره وشو، بیا یو شمېر وسلوالو ته د چاودنې ورسته پر پوزي اډي برید وکړ. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ رويټرز اژانس ته ویلي په 10 وژل شو کې د پوزیان تر څنګ ملکیان هم شته او درې دیرش نور ټپیان دي. او د خزینه کرکټ لوبغاړو نړیوال جام نن د هند او سریلانکا په قربتو پیلېږي. د هند په ګواټي کې د آسام په کرکټ لوبغالي کې د پیل تر مراسم وروسته د هند او سریلانکا لوبډلې مخکېږي. د 500 ورونو په دې اتلولۍ کې د کوربه هیوادونو تر څنګ د آسترالیا، بنګلاديش، انګلستان، نیوزیلند، پاکستان او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستي. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښي لوبډلې نیمه پایلوبې ته ووځي. پایلوبه د نومبر په 2 ترسره کیږي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو لته هم لوستلی شئ. په افغانستان کې له تیر ماښامه انټرنیټ بند شوی دی. مخابراتي شبکې هم سختې له خنډونو سره مخ دي او څوک اړیکې نشي نیولی. په دې هم درته راپور لرو چې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاسي څیرو نن په دویمه ورځ هم په اسلام آباد کې خپلې غونډې ته دوام ورکړ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی راځو. اول مطلب ته، په افغانستان کې په هر ډول انټرنیټ بندیز لام په خپل ځای دی. له افغانستانه بهر یو شمېر افغانان وایي هغه هیواد کې د انټرنیټ قطع کېدل دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د راپورونو په بنسټ د تېرې ورځې له مازدیګر راهیسې کابل ته له بېلابېلو هیوادو پلان شوي الوتنې هم ځنډول شوي. په کابل کې د اسعارو مارکیټ اغیزمن شوی، بانکونه او ګمرکونه تړل شوي او دغه شان بهر سره د افغانانو هر ډول اړیکې هم پرې شوي. طالبانو په رسمي ډول د دغه اقدام په اړه لاس نه دی ویلي، خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو دا پرېکړې مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړي او په ټول افغانستان کې به پلي شي.
د نوري فایبر په ګډون په افغانستان کې په انټرنیټ د بندیز اقدام افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په افغانستان کې د یو بهرني دفتر افغان کارکونکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نومي په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ له قطع کېدو سره ټلیفوني شبکې هم اغیزمنې شي او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې بانکي سیستمونه په ټپه ولاړ او د اسعارو راکړه ورکړه له ستونزو سره مخ شوې ده.
بغیر څوک چې سټارلینګ نه وصل دي نور مکمل ټول افلاین دي، نه زنګ وهل کېږي، نه انټرنیټ خو کله نشته، انتن نه مکمل قطع دي، بانکونه ټول مختل دي، سیستم د حوالجاتو ټول مختل دي، سیستم د بزنسونو یعنی د تیلو کاروبار هر څه دا ټول ولاړ دي، د ګمرکاتو سیستمونه چې دي دغسې تجارتي معاملې ټول قطع دي، انټرنیټ نشتون له وجې او حتی دي زنګ هم څوک وهی نشي.
سرچینې وویل د دوی د دفتر په ګډون د معلوم شمېر بهرنیو دفترونو انټرنیټ اوس مهال له سټارلینګ سره تړل شوی. د راپورونو له مخې سټارلینګ د سپوږمکۍ پر اساس انټرنیټ خدمت چې د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت لخوا وړاندې کیږي. دا د سټلایټ للارې خلکو ته د انټرنیټ خدمتونه وړاندې کوي او په سیمه ییزه کچه د بندېدو امکانات نشته. دا پروژه په بیړنیو حالاتو کې د پیسو په مقابل کې هغه سیمو ته انټرنیټ برابروي چیرې چې په خلکو دودیز انټرنیټ خدمتونه بندېږي. د بلخ د حیرتان یو اوسیدونکی چې هلته په ګمرک کې دنده لري او اوسمهال یې د ازبکستان له بي سیم نه په ګټې اخیستنې انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړی هم د هر څه د بندېدو خبره وکړه. د چې هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
هر څه بندې کراره کراری ده، هیڅوک له سپوږمیو پورته خبره نه شي کولای. برګری بنده ده، ګمرک بند دی، هر څه بند دی.
د طالبانو حکومت دوشنبه د سپتمبر 9 د مازیګر له 15 بجو وروسته د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبلي انټرنیټ قطع کړو چې ورسره د بي سیم انټرنیټ هم اغیزمن شو، چې له امله یې له افغانستان سره هر ډول اړیکه پرې شوه.
د کابل مریضان راوسی پیښور ته په
عمران الله چې 2 ورځې وړاندې له کابل پیښور ته د درملنې په هدف ناروغان وړي اوس د پیسو له کمښ سره مخ دی. وایي له کابل سره اړیکه نه کیږي او په پیښور کې د پیسو د کمښ له امله له ستونزو سره مخ شوی دی. د ده په خبره له سهار رئیس د پیښور په چوکي یادګار کې چرته چې صرافان حوالې اجرا کوي کابل سره د اړیکې انتظار کوي.
موږ پیسې نشو چې موږ د خپل مریض علاج وکړو، ټلیفون رابطه کیږي نه. او سهار رئیس د پیښور په چوکي یادګار کې انتظار یم تر څو د کابل سره مې اړیکې وشي تر څو پیسې لاسته راوړو. نو ډېر مشکل دی، نو ناسمه په اواله هلته وشنو دغلته بیا زموږ واخلو.
یو شمېر رسنیو د طالبانو د دغه اقدام له امله د کابل او نورو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د لغوه کېدو خبر هم ورکړې. د الوتنو اړوند یوې ادارې فلایټ رادار 43 د راپور پر بنسټ لږ تر لږه 8 الوتنې چې د کابل دوبۍ، استانبول کابل، مسکو کابل، کابل ریاض، کابل دوبۍ ترمنځ پلان شوي وي لغوه یا ځنډول شوي، چې له امله یې کابل ته تلونکي او راتلونکي مسافرې له ستونزو سره مخ کړي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته پخوانی خبریال او د بشري حقونو فعال یاسمین نبیزاده وایي د کورنۍ یو غړی چې اوس مهال په متحده عرب اماراتو کې غوښتل یې نن سهار کابل ته سفر وکړي، الوتکه یې ځنډېدلې او ساتونه کېږي چې د دوبۍ په هوایي ډګر کې سرګردانه ګرځي.
یک تن از اعضای خانواده ما فعلا در شهر دوبی است و قرار بود که به کابل سفر کند، اما به دلیل قطع کامل اینترنت در افغانستان و تمام پروازها بین افغانستان و دیگر کشورها به حالت دریغ در آمد و این موضوع باعث شد که خانواده ما با ده ها مسافر دیگر در میدان هوایی سرگردان بمانند.
یا شمیر نور افغانان دیوایی قواری پا افغانستان که لخپل کورنه سر اړیکه و نیسی و ده هغوی لحاله خبر شي. خو په خبرې له پرون رئیسی د اړیکه ناممکنه ده او دوی له سختي اندېښنې سره مخ دي. نت بلاکس ویبپاڼې چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ جریان څاري د کابل په وخت د شپې په 8:13 پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې افغانستان د انټرنیټ بشپړ بندېدو په حالت کې دی او ټلیفوني خدمتونه هم ګډوډ شوي. دې سازمان دا هم ویلي چې د دوشنبه له سهار رئیسې ګڼې انټرنیټي شبکې په مرحله توګه پرې شوي دي. طالبانو په رسمي ډول د دغه اقدام په اړه لا څه نه دي ویلي، خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا پرېکړه یې مشر ملا هبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي لپاره کړي او په ټول افغانستان کې به پلي شي. د طالبانو حکومت په روسي ونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان له لسو څخه په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي وو. دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو دا پرېکړه لنډمهاله ده او دایمي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی شي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغېزمن کړي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یو مهمه وسیله ګرځېدلې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
وربشو اسلام آباد ته. هلته د طالبانو د حکومت د مخالفانو چې پکې سیاسي څیرې او مدني فعالان شته، غونډ نن دوه مورځې لپاره هم روانه وه. د غونډې ځینو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل په دویمه ورځ په مهمو مسلو خبرې شوې. دا غونډه د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ یا SSI په کوربتوب د یووالي او باور په لور په نوم جوړه شوې وه. او د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي فوزیه کوفي په مشرۍ او بنسټ هم پکې استازي توپ کاوه. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان اړول مسایلو باندې د سیاسي سیرو او مدني فعالانو غونډه نن د دوهمې ورځې لپاره هم دوام لري. د دې غونډې یو ګډونوال او د بشري حقوقو فعال عزت الله بخشي نن د سپتمبر په 10 آزادي راډیو ته وویل چې د غونډې د دوهمې ورځې اجنډا په 15 اصلي مسایلو ورټولوه.
زمينه سازي برای همکاري های منطقوي
د سیمه ایز همکاري لپاره زمينه سازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو څېړنه او د خوراتلونکو اړیکو لپاره زمينه سازي د افغانستان او پاکستان له تیرو زده کړو او د اوسنیو حالاتو په اړه پس د اقتصادي اتصال او د آزادې سوداګرۍ او انټرنیټ لپاره زمينه سازي او د غرض د باور جوړونې او د پایدارو باوري خبرو باندې بحثونه وشول.
د ښځو د حقونو فعالې او دغه ناستې بلې ګډونوالې راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله کې جلسه امروز یک جلسه خوب خواهد بود. موضوعاتی که بحث میشه موضوعات مهم هستند و ما امیدوار هستیم که از این جلسه بتونیم یک نتیجه مطلوب و یک نتیجه ملموس را به دست بیاریم و در او خیر فلاح مردم افغانستان باشه.
د یووالي او باور په لور د ناستا د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ ساسي په قربتوب او د افغانستان د پارلمان د بخوانی غړي فوزیه کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د خزو WFA بنسټ په همکارۍ جوړ شوې. دغه دواړو ادارو په ګډه اعلان کړي چې د ناستې لپاره یو ورځ مخکې خبره شوې او ویلي وو چې د ناستې په دوهم ورځ به ورسره پاکستاني استازي هم یو ځای شي چې بحثونه وي د باور رامنځته کولو، د ګډو ګټو پیژندلو او د سیمه ییزو ننګونو د حل لپاره د خلکو په مدیریت چلند باندې تمرکز وي. د غونډې یوې تنظیمونکي او د افغانستان د پارلمان پخوانی غړي فوزیه کوپی پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناستې په پای کې به پریکړه لیک خپور شي او رسنیو ته به اجازه ورکول شي چې د غونډې ځای ته ورننوځي. که څه هم په دې ناسته کې د ګډونوالو په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي، غاکسونه چې د دغه غونډې په خبري او ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه په کې ښکاري چې د فوجي کوپی سربېره د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د اقتصاد وزیر مصطفی مستور، د ننګرهار پخوانی مرستيال والی او د نوي بنسټ سیاسي ګوند مشر احمد الله علیزه، د ولسی جرګې او شمیر غړي او په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې غونډې ګډونوال دي. د دې ناستې لومړۍ ورځ تړلو دروازو تر سره شو، خبريالانو ته اجازه ورنکړل شوه چې د ناستې ځای ته ورشي. د دې ناستې د لومړۍ ورځې په خبره شوې اعلامیه کې چې یو کافي ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې بحثونه رغند او بدیالي وو. په اعلامیه کې د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ د مشرې ماریا سلطان له قوله ویل شوي دوی باور لري چې په پاکستان کې دوامدار ثبات د افغانستان د سولې، ثبات او ډیموکراتیک نظام پورې اړه لري. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په ناسته کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري رامنځته شوي سیمه ییزې ننګونې وڅېړل شوې او ګډونوالو په افغانستان کې افراطیت او ډیموکراتیک حکومت نشواله چې د نړیوالې ټولنې غړي نه وي د افغانستان او سیمې لپاره جدي ګواښ وباله. د اعلامیې له مخې د غونډې ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې د ناستې د اوسنۍ حالات سره د مبارزې او په ځانګړي ډول پاکستان سره د سیمه ییز باور درامسته کولو په افغانستان کې د خلکو په اراده د حکومت د جوړولو او د کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره په یو پروسه بدل شي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي چې غونډه دولتي نه ده بلکې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د سیلنیز مرکز لخوا پلان شوی، خو د افغانستان د سولې لپاره امریکا په خوانی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ادعا کړې و چې دا غونډه د پاکستاني استخباراتي ادارې رابللې. ټاکل شوی و چې دا غونډه د اګست په وروستیو کې ترسره شي، خو د راپورونو له مخې د سفر د اسنادو، ویزو او ګډونوالو سره د ستونزو له امله وځنډول شوه. دا غونډه داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو کې یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وربشو پاکستان ته په پاکستان کې په یو بمی چاودنه کې لکتر لګه لس پاکستانی اسکر وژل شوی او تر شلو نور ډیر ټپیان دي. دا چاودنه د بلوچستان مرکز کوټه ښار کې په پوځي مرکز باندې شوی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د پاکستانی چارواکو په وینا نن سیشن به د کوټې په جنوب لویدیځ کې د پوځ د مرکزی دفتر مخې ته ځانمرګی برید وشو. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي په یو وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه وویل چې له دې چاودنې وروسته یو شمېر وسلوالو د پوځ پر مرکز ډزې پیل کړې. سرفراز بوکټي زیاته کړه چې ځانمرګي له چاودېدونکو موادو ډک پیک اپ ته چاودنه ورکړه. د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ وویل چې برید کوونکو لس تنه وژلې دي چې پکې ملکیان هم شته او درې دېرش تنه نور د دې حملې په ترڅ کې ټپیان شوي دي. فرانس پریس اژانس د وژل شویو پوځیانو شمیر څلور یاد کړی او څرګندوي چې شپږ تنه نور ملکیان دي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په بلوچستان کې بلوچ یاغیان د دوی بیلابیلې ډلې او تحریک طالبان فعال دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې هند په بلوچستان کې د یاغیانو ملاتړ کوي. نوی ډیلی دا تور رد کړی دی. البته اسلام آباد د بلوچستان په ناکراروی کې افغان طالبانو ته هم اشاره کړې ده او افغان طالبان هم وایي چې د پاکستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. په بلوچستان کې ناامنۍ په وروستیو کلونو کې په زیاتېدو دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د راپور له مخې پروسه شکال په پاکستان کې 1521 تروریستي بریدونه شوي وو او سش کال تر اوسه 1518 حملې شوي دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د دفتر مشر امیر رانا فرانس پریس اژانس ته وویل چې سش کال خصوصا په بلوچستان کې بریدونه زیات شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
کڅام ملګری ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو د تفسیر او وضاحت برخه کې مهم بولی، خو ځینې افغان ژباړون کې چې له بیلابیلو ژبو د افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلي وایي د طالبان حکومت په ځینو ژباړل شوو کتابو بندیزونه لګولي. دوی زیاتوي د طالبان حکومت دی دغه کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو د نورو برخو ترڅنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپېدونکو کتابونو بهیر هم اغیزمن کړی دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب سخم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي. ښاغلی سخم زیاته کړه
د دې کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محق کتابونه ژباړلي وو په هغو ټولو باندې بندیز لګېدلی دی، او هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولی چې وایي دا سریزه یې زموږ په تبه نه ده برابره. دا یې دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سریزه بش کوئ او خپل ناول که خرڅوي هغه پروا نه کوي.
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو دیارلس کلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزۍ، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړه دي ورته نظر لري.
افغانستان د اوسنۍ وضعیت د ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده، ژباړه کېږي او ډېر کتابونه هم چاپ کېږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته. دې ده وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل، په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، نو په دننه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې د هغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه را وړي دي. یعنې عامه کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري بیا د هغې د چاپ اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د یوې کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو شلو کلونو کې چاپ او خپاره سوي دي. دا منسوي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساينسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شیری ټولګي دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې 340 انوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه وکړه په دې اړه چې دا بندیز ولې لګول شوی د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نظر ولرو. خو ویاند حبیب غفران د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې وه چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درناوي لپاره د یو فرصت په توګه لمانځل کیږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې ژبې بلې ژبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک ترڅنګ د تخنیکي کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبرواترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارو په انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ.
انتقال مهم و اساسی وسیله ده مفاهیم و ده حوادث و انتقال کی ده خپل ذات کی ده بشری جوړښت ده لا پراخیدو ده دوی ترمن ده وسال درختی پیز باری کار کولش باری مهمی دیه و باری باید مسلکی وشی.
ده یادوانی ده چی پا افغانستان که ده طالبان و تربیه زلی واکمانی دو مخ که پا ورسته دو ولسیزو که ده نور و برخو ترچنگ ده جباری پا برخه که هم گرن پر مختگون راغلی و او پا مختلف و برخو که لبیل بیلو بهرنی و زبو پا سلگونه کتابونه تا افغانستان رسمی او نور و بیلو زبو تشبار سوی او چاپ سوی دی. ده راپورونو پر بنسټ ده سپتمبر 13مه ده جباری نړیواله ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 13مه تصویب کړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کړه.
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواړی است ورزو افغانستان ته هلته یو شمېر خبرې لاندې رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا ستونزمن شوی. له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه هم د اندېښنې په څرګندولو خبرداری ورکوي که په افغانستان کې دا وضعیت دوام وکړي دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې سره واورو چې فیروزی عزیزی جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نړۍ معلوماتو ته لاسرسی د هر انسان د حق په توګه یو منل سوی امر ګڼي او د معلوماتو مندلو، ترلاسه کولو او خپرولو په برخه کې بیلابیل پرمختګونه سوي، افغانستان کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین ادعا کوي چې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې معلوماتو ته لاسرسی ورته خورا سخت سوی او جدي سانسور سره مخ دي. په کابل کې د یوې خصوصي کورنۍ رسنۍ خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې طالبان اکثرا خبریالانو سره یوازې هغه معلومات شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه او مطرح کولو یا پروموټ کولو لپاره وي. د غږ بدلولو په شرط زیاته کړه.
افغانستان کې اوس هم اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزه نه ده حل شوې. په ځینو مواردو کې طالبان ښه معلومات شریکوي، هغه هغه برخې دي چې غواړي د رسنیو له لارې د خپل ځان لپاره تبلیغ وکړي. طالبان یا د طالبانو ویاندویان تل له رسنیو سره، خبریالانو سره په ناستو کې پر دې موضوع ټینګار کوي چې دا موارد باید له رسنیو له لارې خپاره شي. هغه څه یا هغه اطلاعات چې ولس ورته اړتیا لري، رسنیو ورته اړتیا لري، خبریالان ورته اړتیا لري، هغه نیمګړتیاوې چې په اوسني حکومت کې د رسنیو مکلفیت او مسؤلیت دی چې باید نشرې کړي، خپورې کړي، تر څو حکومت خپلې شته نیمګړتیاوې ستونزې حل کړي. متاسفانه پرته له دې چې دوی ته تبلیغ وشي نور په هیڅ مورد کې هم طالبان د دې لپاره زړه نه ښه کوي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
بامیانو کې د یوې نړیوالې رسنۍ ښځینه خبریالې چې دوی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د رسنیو نوم خپور شي. آزادی رادیو ته وویل
مقامات حاکم در زمان کنونی حاضر نیست که هیچ نوع اطلاعاتی در خصوص هیچ یک از ابعاد زندگی مردم افغانستان
اوسنی واکمن هیچ ډول معلومات حق امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنګی، مدنی، ادبی یا هر بل مسله چې د دې ډلې غړو پورې تړلې وي حاضر نه دي چې د افغانستان خلک ورته لاسرسی ولري او بیا یې هم کورنیو یا بهرنیو رسنیو سره شریک کړي. زه زما همکاران او هم مسلکان د سرچینو او کره معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې شدیدن د دې ډلې لخوا له ستونزو سره مخ یو.
دا یوازې خبر اعلان نه دي بلکې د ځینو رسنیو مسؤلین هم له ورته وضعیت شکایت کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو تر څنګ دوی له جدي سانسور سره هم مخ دي.
بیا هم کوم معلومات چې ورکوي هغه په جدي توګه سانسور وي. هېواد مو سم د تېرېدلو روان دی. یو مناسبه لاره جوړه شي اوتوماتي چارجوب کې ټول سر راټول شي او اوتوماتم
دا شکایتونه داسې مهال دي چې سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې معلوماتو ته لاسرسی د شفافې مشارکتي او حساب ورکوونکي حکومتولۍ بنسټ دی. دغه سازمان د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي با خبره وګړي کولی سي با خبره پرېکړې وکړي. د ملګرو ملتونو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي د ورځې نمانځلو موخه دا ده چې هر څوک حق لري چې معلومات وغواړي، ترلاسه کړي او یا یې خپاره کړي. دغه سازمان د حق د بیان د ازادۍ د حق یوه نه بېلیدونکې برخه بللې او زیاته کړې ده چې رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایل خپرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوند معلوماتو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه هم په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی په نشت حسابوي او د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکوي. که دا حال دوام ومومي دغه هیواد به د بیان ازادۍ له اړخه نور هم شاتګ وکړي. د دې ډلې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته لاسرسی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په تېرو څلورو کلونو کې ګڼ شمېر محدودیتونه د رسنیو باندې وضع شوي دي. تر ټولو زیان بیا اطلاعاتو ته لاسرسی لیدلی دی. تر څو چې طالبان په واک کې وي دا به استبدادي نظام وي، محدودیتونه به ورسره بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سازمان په ټکو معلومات ځواک دی. له همدې امله معلوماتو ته لاسرسی د لوستو، سالمو او ټولګډونه ټولنو بنسټ بلل کیږي. خو افغانستان کې چې ادا کیږي خلک په ځانګړي ډول خبریالان او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی نه لري، پایلې څه کېدای سي او له دې حالاته وتل څنګه ممکن دي؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها در قسمت دسترسی به اطلاعات
دا چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی پایلې پیدا وي چې خلک به تر دې هم ډېر تیارو ته وهل شي. د دې وضعیت د بهتري لپاره د رسنیو قانون منل او اجرا کول کولی شي مثبت تاثیرات ولري. معلوماتو ته د لاسرسی قانون معلوماتو ته د خلکو خبریالانو او رسنیو لاسرسی تضمینولی شي.
هڅه موکړه په دې اړه د مرکزویو کسانو د اداو اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځواب هم لرو. خو ویان د خبیب غفران او هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې ده چې د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شوه، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2019 میلادي کال کې تصویب کړه. د دې ورځې له نومولو او نمانځلو موخه د بشري حقونو او انساني کرامت وده، د بې وزلۍ له منځه وړل او د ځواکمنو ټولنو رامنځته کول ښودل سوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر رسید
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.